سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ کلاس د رادیو نه اوري پامو کوي. د دې سات خبرونو ته د سالنګ لوی لار د بارونکو موټرو پر مخ وتړل شو. د طالبان حکومت د ټول ګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې دا لوی لار یو ځل بیا د زیات واورو د ورک له کبله د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوی، خو د مسافرونکو موټرو پر مخ خلاص ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واوري ورک دوام لري او تر وسه دغلته له څلوېښت تر پنځوس سانتي مترو پورې رسېدلې ده. د حق شناس په وینا د میدان وردګو ولایت کوتل اونی په سیمه کې هم د واوري ورېدو له امله د کابل بامیان لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ لوی لار یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده چې د افغانستان نهه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل او ختیځ او سویلي ولایتونو سره نښلوي، او هر ورځ له دې لوی لارې سلګونه موټر تګ راتګ کوي. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د طالبانو تر واک لاندې دولتي رسنیو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر مجیب رحمان عمر اخونزاده له قوله ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خپلو ګاونډیانو لپاره د ستونزو په رامنځته کولو کې لیوالتیا نه لري، بلکې هڅه کوي چې د اوبو له زیرمو څخه د افغانانو حقوق خوندي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې د ایران د اوبو د مدیریت ویاند عیسی بزرگزاده په هرات کې د هریرود پر سیند د پاشدان د بند د جوړېدو په تړه وویل چې د افغانستان له لورې د هریرود سیم له اوبو څخه یو اړخیز استفاده د عرفي حقوقو سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دوهمه سروې پایل کړه. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې څلور سوه دوه پنځوس ولسوالیو او درې زره شپږ دېرش زره نهه سوه کلیو کې ترسره کیږي. ملګري ملتونه هیله لري چې دا سروې به افغانستان کې د مالدارۍ د سکتور د پروګرامونو د بهبود د خوراکي توکو د خوندیتوب د ښهوالي او د کلیو د معیشت د ملاتړ لپاره مهم معلومات چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له خلکو غوښتي چې د دې سروې په بشپړولو کې د ورسره همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 هغه افغانان چې پاکستان کې زنداني وو آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپیل بولدک له لارو هیواد ته راغلي دي. د وزارت په خبره دغه کسان د اسنادو نه درلودو له کبله له دریو تر شلو ورځو پورې د پاکستان په زندانونو کې وو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه او زل بیا پر افغان کډوالو غړی تنگ کړی او لسونه او لسګونه افغانان یې د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ د خراج لپاره حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. د امریکا او نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر پرونی پیښې کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. روچرز خبري اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه برید کړ. دوه څلوېښت کلن شمس الدین جبار یا چوی چې د امریکا د پوست پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا دېرش کسان پکې ټپیان شوي، د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمې کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمېر ګرځندویان ورمات وي. د امریکا د فدرالي څېړنو ادارې یا اف بی آی ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یوه احتمالي چاودیدونکې وسیله هم ترلاسه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر پیښه خواشینۍ څرګنده کړې او ویلي دي چې بریدګر له داعش انګېزه اخیستې ده. د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه نور یې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ و. پیښه پرون چهار شنبې شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټیسلا کمپنۍ مشر ایلان ماسک پر خپل ایکس پاڼه خپل ټویټر لیکلی چې 14 ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوی بم یا هم د اورلو وی لکبل رامیسه شوی وی. هغه ویلی 14 دغه اجاره شوی موټر کې دننه د کومې ستونزې لکبل نه ده شوی. تاسو د ازادي رادیو نه خبري مجله لما فرشتي سحاق سره اوري. په خبرونه کې بعد راپورونه په لاړ کې را سره واوري چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې راکمې کړې دي. خو بیا خلک وایي
ما نننم انټرنیټ فعال کړ خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل، لکه وخت مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ایم بی په 15 افغانۍ فعال کړ.
د دې ترڅنګ دا به هم واوري چې نن پنځشنبه کابل کې لومړی واوره شوې ده چې خلک څه وایي واوري.
دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه تک سپین کړي دي، ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي.
د دې ترڅنګ د اروزګان ولایت اوسیدونکو شکایت به واوري چې د تمځایو د نشتون نه خبرې کوي.
ستونزې به یې دغه چې د روزګان ډېرې اوسېدونکي به مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښې به په ښار کې رامنځته کېږي. که چیرې تمځایونه مشخص سي نو په همدې موخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص.
وړاندې داخلي او بهرني نور راپورونه هم شته، ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري مجله طبي هم خره اخلي پیل کوو. د دې سات په راپورونو باندې د پاکستان دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له سرحدي سیمو څخه د افغانستان نورو سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې غړو د انتقال لپاره له پاکستان 10 میلیارد پاکستانی روپی غوښتي دي. خواجه اسف جونیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی طالبانو ته وویل کته سو د ټي ټي پي مخه ونه نیسي، مونږ کې کوم اقدام وکړو. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده تا د دې او د دې خبرو پاړه سنا کاکر راپور چمتو کړی. تاسو واوري
ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو له هوایي بمباري او ورته له بیلابیلو غبرګونونو نږدې لس ورځې وروسته تازه د پاکستان د دفاع وزیر ادا کړی چې د طالبانو حکومت له دوی څخه له سرحدي سیمو د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې د انتقال لپاره پیسې غوښتي دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده. خواجه اسف ویلی د طالبانو حکومت له دوی څخه د 10 میلیارد پاکستانی کلداري غوښتنه کړې وه څو د ټي ټي پي غړي د افغانستان د سرحدي سیمو څخه لویدیز ته انتقال کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه جینیوس پاکستانی رسنۍ سره په مرکه کې کته هم وویل چې دا غوښتنه په 2022 کال کې د طالبانو حکومت لخوا مطرح شوې خو زیاته یې کړه.
مونږ ورته وویل که مونږ تاسو ته 10 میلیارد روپۍ درکړو او هغوی یعنی ټي ټي پي بیرته راشي نو په دې اړه تاسو ضمانت راکولی شئ، خو هغوی دې ته کوم ځواب نه درلود.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف دغه شان زیاته کړه چې په دې نسته کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب، د کورنیو چارو وزیر یې سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو وزیر یې امیر خان متقی او په کندهار کې د طالبانو والی ملا شیرین حضور درلود. د نوموړي په خبره دوی د طالبانو حکومت ته وویل چې که د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مخه ونه نیسي نو دوی اړ کېږي چې په دې برخه کې اقدام وکړي، چې په هغه صورت کې به د طالبانو حکومت شکایت نه کوي. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان د نوموړي دا ادعا رد کړې دي. ترونیوس خصوصي تلویزیون په خپله ایکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله ویلي د تعصب ځای دی چې د پاکستان لوړ پوري چارواکي دا شان څرګندونې کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله بیا د 1402 لمریز کال په لومړیو کې د امریکا غږ اردو څنګه سره په مرکه کې ویلي وه چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته یې ولېږدوي. خو هغه مهال نوموړي د طالبان حکومت لخوا د دې کار په بدل کې د 10 میلیارد پاکستاني کلدارو د غوښتنې خبره نه وه مطرح کړې. له دې خبرې څو ورځې وروسته بیا د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بیلابیلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي، خو نوموړي د دې کډوالو او د هغو ولایتونو په اړه نور جزئیات نه و ورکړي چیرې چې کډوال انتقالېده. پاکستان د ټي ټي پي د پنخه کولو پیدا سره څو ځلې د افغانستان پر سرحدي سیمو باندې هوایي بریدونه کړي چې تر ټولو وروستۍ موردې د مرحومې په څلورمه نیټه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان هوایي برید و چې شاوخوا 50 کسان پکې ووژل شول. طالبانو ادعا کړې چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خو پاکستاني چارواکو بیا ادعا وکړه چې دوی د ټي ټي پي مشران پنخه کړي. تر دې وړاندې هم پاکستان د روان 2024 زیږدیز کال په مارچ کې په پکتیکا او د 2022 زیږدیز کال په اپریل کې په خوست او کونړ کې بمباری کړی وې چې یو شمېر ملکیان پکې وژل شوي ول. پاکستانی چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي ډلې پر ملاتړ تورن کړی، خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د ټي ټي پي شاوخوا 6000 جنګیالي په افغانستان کې حضور لري. ټي ټي پي د پاکستان پر پوځ او امنیتي ځواکونو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو څنګه غږ لازادې رادیو نه اورئ؟ د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې راکمې کړې دي. بیا بلخوا د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي وایي چې ازادي رادیو سره په خبرو کې دوی وایي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
کچا هم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او د انټرنیټ بیې د راکمېدو خبره کوي، خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کارونکي دا خبره ردوي. د طالبانو حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي لدی وروسته د یو جی بی انټرنیټ بیا چې په خوا یو 16 افغانۍ و 95 افغانۍ او د مکالمو او لیکلو پیغامونو بیو کې تر 50 سلنه کم والی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند نایت علی کوزی پرون چهارشنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د دوی لوري د مکالمو او انټرنیټي بیو ټاکل شوی اندازه د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. نو موري دا هم ویلي چې یو میاشت مخکې دوی ټولو مخابراتي شبکو ته د بیو د کموالي په اړه یو میاشت وخت ورکړی وو او دا کار یې د خلکو په غوښتنه او په مخابراتي مارکیټ کې د سالم رقابت په هدف کړی دی. خو د مخابراتي شبکو یو شمېر مشتریان او د انټرنیټ کاروونکي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیې د پخوا په څیر دي او لا تر اوسه کوم بدلون پکې نه دی راغلی. د کابل ښار اوسیدونکي مریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نننم انټرنیټ فعال کړ، خو خاص تغیرات مې پکې هیڅ نه کړل. لکه وخت مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال او نن مې 200 ام بي په 15 افغانۍ فعال کړ. کدي وای فای په بیا کې څه تغیر راغلی؟ خو لا خو زمونږ پکې شته ده. دا ډیره خبره ده چې ارزانه شي، خو د هغې ترڅنګ مونږ هیله لرو په کیفیت کې او په سرعت کې هم تغیر.
د بلخ ولایت اوسیدونکو سنولا هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل:
د مخابرات وزارت چې د انټرنیټي بیې د ټیټوالي کم اعلان کړی، دا ډېر ښه اقدام دی، خو چې عملي شي ځکه تر اوسه پورې د انټرنیټ بیې نه دي راټیټې شوي. ما پرون خپل یو انټرنیټي پکیج فعال کړو چې اوس هم په لوړه بیه مې فعال کړو، تر اوسه پورې دغه بیې عملي شوي نه دي. دا موږ غواړو چې دغه انټرنیټي بیې دې راټیټې شي، ځکه انټرنیټ خو په دې وخت کې یو اساسي ضرورت دی موږ لپاره په هر برخه کې ترې ګټه اخلو.
هم غوښتل چې د خلکو د دغه ادعا او پاړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویاند نایت علی کوزی خبرګون هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ بیو د کموالي خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم د افغانستان د ګوندوي هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په پرتله په افغانستان کې بې خورا لوړې او د کیفیت پاړې تل نیوکې موجودې دي. د تیر 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الکوزی ځینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د انټرنیټي بیو د لوړوالي او ټیټ کیفیت په اړه ویلي وو چې افغانستان په مستقیم ډول نوري فایبر سره وصل نه دی او د انټرنیټ د ترلاسه کولو لپاره باید د انټرنیټ د ترانزیت او پیسو حق لګ تر لګه دوا یا څو هیوادونو ته ورکړي. د یادونې ده چې د افغانستان انټرنیټ د پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د نوري فایبر له لارې برابرېږي او افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت له بهر څخه افغانستان ته د انټرنیټ د دننه کولو په هیواد کې دننه پر خصوصي شرکتونو د ویشلو مسؤلیت لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بیا هم زمونږ خبری مجلې ته ښه راغلی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت اعلان کړی چې د افغانستان د نیمایي کرنیزې ځمکو څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه ده اخیستل شوې. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقالې کې زیاته کړې چې په کلو کې د اوبو او اسانتیاو نشتوالی له کلو څخه ښارونو ته د خلکو د کډه کېدو یو له مهمو لاملونو څخه دی. په کلو کې اوسیدونکي یو شمېر کروندګر بیا وایي چې د همدې ستونزې له امله نشي کولای له کرنې څخه ښه عاید ترلاسه کړي او که دا وضعیت همداسې روان وي نو اړ دی د کار موندلو لپاره ښارونو ته کډه شي. نور جزئیات د سنا ککړ نورو.
ما خو نگران پرېستم کل مدو منطقه نگران سره خاطر کې او میایا.
عبدالعظیم د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر دی. نوموړی وایي سږ کال کرنیزې ځمکې د اوبو له خورا شدید کمښت سره مخ وي.
دمسالم 5 روز د جای محمد دوباره خوش شو. ان خیلی او کم آمد.
تا کال یوازی 15 زلزمون په سیمه کې او براغلی او بیرته وچه شوی چې خلګو ونشوي کولای کرنه وکړي. دلته هم د څخلو لپاره د اوبو کمښته او هم د کرنې لپاره له حکومت غواړو چې د هلمند سیند اوبه ډیره خوشې کړي. له دلوي میاشت څخه تر سور میاشت پورې هم چې اوبه راشي مونږ ته بس نه کوي.
د عبدالعظیم په خبره د دې سیمې ډېری اوسیدونکي د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله ایران ته کډوال شوي او نور هم دا نیت لري. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یو کروندګر او باغ لرونکی عبدالمصور هم وایي چې د کرنې لپاره د اوبو کموالی د دوی عاید کم کړی.
سکل ټول خلک دلته د کرنیزو اوبو له کمښت سره مخ شول. د کرنې لپاره کافي اوبه نه وي او خلکو ونشول کولای د کرنې له لارې عاید ترلاسه کړي. ځینې اړ شول ښارونو ته ولاړ شي او یو بل کار پیدا کړي. زه هم ځمکه او باغ لرم. که دلته کرنه ښه نه وي اړ کېږم سیمه پرېږدو او د کار پیدا کولو لپاره ښار ته ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کروندګر تل په پسرلي کې د غنمو د کرلو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو په سرچینو تکیه دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د افغانستان د کرنې وړ د ځمکو له نیمایي برخې څخه د اوبو د کمښت له امله ګټه نه اخیستل کېږي. دغې ادارې په خپله ویبپاڼه کې د شاو عروس بند په اړه په یوې مقاله کې د اوبو او کرنیزو ځمکو پر کمښت، د اقلیمي بدلون پر اغیزو او په افغانستان کې د بندونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو پر اهمیت بحث کړی او ویلي دي چې په کلیو کې د اوبو او اسانتیاو کمښت له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ یو له اصلي لاملونو څخه دی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت یاده کړې چې د بندونو په جوړولو سره به د کرنیزو تولیداتو د زیاتوالي تر څنګ په کلیو کې د وزګار کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي، له کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د کډوالۍ کچه به راټیټه شي او په ښارونو کې به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت چارواکو د روان کال د جدي په 11مه د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاو عروس بند چې چارې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال بشپړې شوې وې ګټې اخیستنې ته وسپاره او د اوبو د مدیریت په برخه کې د بندونو د جوړولو پر اهمیت ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په لوزیانا ایالت کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو شمیر 15 تنو ته لوړ شوی. په دغه برید کې یو بریدګر چې پخوا یې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لیکو کې دنده ترسره کوله لومړی په موټر کې پر خلکو برید وکړ او بیا یې په خلکو ډزې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي بریدګر له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی. نور جزئیات له حسین احمد زی اورو.
د امریکا د پوځ یو پخوانی سرتیری د لوزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې د موټر په واسطه پراغه کسانو برید وکړ چې نوای کال یې نمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 10 نورو د ټپي کېدو پخلی شوی دی. د دې پیښې شاهدان وایي چې بریدګر د خلکو په لور موټر ور وسته او بیا یې پر خلکو ډزې وکړې. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په وینا دا 20 کلن بریدګر شمس الدین جبار نومېده. دی په 2000 کال کې د امریکا له پوځ سره یوځای شوی و او په 2009 او 2010 کلونو کې په افغانستان کې هم د امریکا د پوځ په لیکو کې دنده ترسره کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې بریدګر د اسلامي دولت یا داعش له ډلې الهام اخیستی دی. د بریدګر په موټر کې د داعش بیرغ هم موندل شوی دی او دی پخپله له پولیسو سره د ډزو پر مهال وژل شوی دی. ولسمشر جو بایډن ویلي چې د امریکا فدرالي پولیسو داسې ویډیوګانې موندلې چې بریدګر تر برید مخکې په خواله رسنیو کې خپره کړې دي او په دې ویډیوګانو کې داسې ښکاره کړې چې د غوړې ځان ووژنې. د اسوسییټډ پریس خبري ژانس د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې په حواله ویلي چې د بریدګر او د برید د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. د ادارې زیاتوي چې بریدګر په موټر کې د پولیسو له محاصرې نه تیر شوی او مخکې له دې چې له پولیسو یې مخه ونیسي د خلکو پر ګڼه ګوڼه موټر وروسته دی. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پولیسو ویلي چې څارنوالانو یو اندازه چاودیدونکي مواد، دوه انفجاري وسلې چې د لری واټن نه د چاودنې لپاره ځای پر ځای شوي وي موندلې دي. د برید چې پکې شاوخوا 13 تنه ټپیان شوي هم دي. د نوي کال د جشن په لومړیو ساعتونو کې د بورین په واټ کې شوی ده. دا سیمه په نیویو اورلینز کې تفریحي او د ګرځندویانو د ګڼې ګوڼې سیمه ده. د برید کوونکي د برید له امله دوه پولیس هم ټپي شوي خو د دوی روغتي وضعیت ښه ښودل شوی دی. بلور ته پرون د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د وی چاودنې له امله یو تن وژل شوی او کسه ټپیان شوی دي. د راپور له مخې دا چاودنه د تسلا شرکت په برقي موټر کې د امریکا په منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړوند د هوټل مخې ته شوی ده. ولسمشر جو بایډن ویلي چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی د دې موضوع تحقیق کوي چې دا چاودنه د نیو اورلینز له پیښې سره څه تړاو لري کنه. تر اوسه روښانه نه ده چې دا چاودنه د تخنیکي ستونزې له امله شوې که یو تروریستي برید دی. د تسلا شرکت څښتن ایلن ماسک په ټویټر کې لیکلي دي چې دا چاودنه د موټر د تخنیکي مشکل له امله نه ده راوسته شوې.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلاسه دی رادیو نه اوري ور بشو د افغانستان اړوند بل راپور ته. نن پنځشنبه کابل کې لومړی واوره وشوه. د پلازمېنې ډیر اوسیدونکو د واورو په ورېدو خوښ دي او وایي چې د واورې ورېدو سره سم یوازې وچکالي نه کمی کی بلکې کرنیزې ځمکې هم ورسره ښه حاصل ورکوي. ځینې افغانان د ځانګړو دودونو په نمانځنو سره د واورې ورېدو هرکلی کوي خو بل پالاو بیا یو شمېر بېوسله کورنۍ وایي چې د واورې په ورېدو سره د خپلو کورونو د ګرمولو توان لری او د واوري ورېدل ځان ته د نوې ستونزې پیل غني. نور حال لا بده سپوږمې اورو.
د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د کال لومړی واوره شوه. لارو کوڅو واټونو سپینې جامې اغوستي او خلک د ځانګړو دودونو په تر سره کولو سره د ژمي د موسم د لومړی واوري هرکلی کوي. کابل د بې ضروري خو بې واورو نه. دا د کابلیانو یو مشهور متل دی. دوی د غشان پر یو بل د لومړی واوري زیری ته د برفی په نوم مشهور دود لري. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو فرزانه وایي
نن په کابل او اړوند ولسوالۍ کې واوري ورېږي. دلته چې زما کور د پغمان ولسوالۍ کې واوره ډیره زیاته شوې ده او ټول ځایونه یې تک سپین کړي دي. ډیر ښایسته ښکارېږي. ځمکه یو سپین پوښ اغوستی ده او ونې ډیرې ښې ښکارېږي. یو څه ته مې چې زړه ډېر خفه وي هغه مرغۍ بېچارهګانې وي کنه چې ډېر زیاتې وږې شوې وي او له لوږې نه یو طرف بل طرف ته ځي. یعنی داسې سمدانه ورته نه پیدا کېږي او خلک هم ټول خوشحاله دي. خصوصا دهقانان ډېر خوشحاله وي کنه وایي چې دغه وچه واوره چې ده دا ځمکې ته ډېره ګټه کوي او تر ډېره وخته بورې پاتې کېږي نو د فصلونو لپاره ډېره ښه ده. د واورې په ورځ باندې ماشومان اخمالکې جوړوي، ټمپوسکې کوي او لویان څوک ماشین جوشوي کنه څوک نخود جوشوي او چا چې لاندې کړی وي د واورې په ورځ باندې د لاندې غوښه پخوي او په خوشحالۍ او په آرامۍ سره خپل وختونه تیروي.
د کابل یوې بلې اوسیدونکې فائزې رستګار هم ازادي راډیو ته وویل
لومړی واوره تل یو ځانګړی خوشحالي او سکون لري. زموږ په پخوا زمانو کې ډېر خدودونه و. موږ د واورې په پیل کې خپلو دوستانو او ګاونډیانو ته بلنه ورکوله او هدف مو یوازې د خلکو ترمنځ یووالی او مینه وه. موږ لومړی واوره د کورنۍ او دوستانو سره یو ځای لمانځله.
نزدیکای ما جشن میگرفته.
د کابل بل اوسیدونکې څانګه بیا وایي چې له دې امله د واورې ورېدو ته خوښه ده چې د هوا ککړتیا له منځه یوسي.
د واورې په ورېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه وچکالي کله سره ورکه نه شي نو یو څه اندازه به کمه شي او همدارنګه د هوا ککړتیا به هم له منځه لاړه شي.
د کابل ښاریانو په وینا په دې وروستیو کې د کابل هوا سخته ککړه شوې وه او ورسره د خلکو ترمنځ تنفسي ناروغۍ هم ډېرې شوې وې. خو په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د واورې ورېدو ته خپه او اندېښمن دي، ځکه د خپلو د کورونو د تودولو وس نه لري او دا ورته د نویو ستونزو د پیل په معنا ده. د کابل ولایت اوسیدونکي نیاز محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تېره شپه له یوې بجې څخه را په دېخوا هوا ډېره سړه شوې، ډېره واوره اوري، د خلکو ستونزې ډېرې دي، د سون توکي نه لري، له سهاره تر اوسه له خپلو کورونو نه یو وتلي. زموږ اقتصاد ډېر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ریاست د پنجشنبې په ورځ د جدي په 14مه د افغانستان په 3 ولایتونو کې د سختو واورو او باران د ورېدو خبرداری ورکړی او زیاتوي چې د واورې کچه به له 100 تر 500 سانتي مترو وي، د باران اندازه له 15 تر 500 ملي متر او د بادونو سرعت له 500 تر 80 کیلو متر په ساعت کې وي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د مساحت له پلوه کوچنی دی، خو ګڼه ګوڼه او د نقلیه وسایطو شمیر پکې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلیه وسایطو لپاره د تم ځایونو نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. نور حال په دې راپور کې.
د ترینکوټ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نقلیه وسایطو لپاره د تمځای نشتون د ښار په کوڅو او سړکونو کې ګڼې ستونزې رامنځته کړي دي. د ترینکوټ ښاریان د نقلیا وسایطو د تمځای د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ښار په مرکزي سیمو کې د وسایطو بې نظمي و درېدنې د ټرافیکو ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د خلکو ورځنی ژوند یې سخت کړی دی. ښاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د موټرو لپاره ځانګړي تمځایونه جوړ کړي.
ځګان کې د لری پروتو سیمه او د ولسوالیو تمځایونه تر اوسه پورې نسته مشخص شوی نه دي. نه پام دی مخه باندې کچیر مشخص نسته دغه تمځایونه ستونزې به دغه چې د روزګان ډیر اوسیدونکو مثلا په ستونزو کې ترافیکي پیښه به په شهر کې رامنځته کیږي. کچیر تمځایونه مشخص نه پام دی مخه باندې به د ترافیکي پیښو څخه خلاص او په شهر کې به ګڼه ګوڼه کم شي او ارسب منظم وي.
تر کوچنی دی، یعنی سړکاني هم کوچنی دی، شهر کوچنی دی، موټر ډیر زیات دی. نو د تمځای په اړه باندې زه وایم چې په روزګان کې پر دولت باندې موږ دغه غږ دی چې د په ښار کې تمځایونه جوړ کړي، موټر ګاټان د پاره او د موټرانو د پاره، په دې سره به ترافیکي پیښې ډېرې راټیټ شي. ځکه یو موټر چې د سودا کوي د دکان مخ ته ودري، سړک سم نیمه په بند کې، نو په دې سره ځکه تمځای چې نه وي نو مشکلات او ستونزې پیښېږي. زموږ غوښتنه راغله چې د موټر ګاټانو د پاره او د موټرانو د پاره تمځای جوړ شي.
ولی سوالیان چې نښته کې په ښار کې خصوصا دغه ټو عمومي جادو کې ځکه ښته کې باید د خلک کې د سوالیان بعد پارکینګانو کې د ښار د عمومي جادو څخه لیز لې کې باید ښته کې ساعت یو پارکینګ دی، باید 15 پارکینګ شي، 15 باید لاس شي.
د ترینکوټ ښار په کوڅو او سړکونو کې د موټرو بې نظم پارکول د ګڼو ستونزو لامل سوي دي، چې له جملې څخه د سړکونو بندول او د ترافیکي ستونزو زیاتوالی، د ښار ښکلا خرابېدل، د سوداګرۍ پر فعالیتونو منفي اغېزې، د خلکو ترمنځ شخړې او د ژوند په ورځنیو چارو کې د خنډونو هغه هڅې دي چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د اوروزګان ولایت مقام مسولین وایي دوی د ښار د نظم او ترافیکي ستونزو د حل لپاره د موټرو لپاره د تمځایونو جوړولو لپاره پلان لري. د مسولینو په وینا دا پروژه به د ښار ژوند اسانه کړي او د ښار په ښکلا کې به مهم رول ولوبوي. دوی ډاډ ورکوي چې د خلکو غوښتنو ته به په ځواب کې ژر عملي اقدامات پیل کړي. د اوروزګان ولایت د والي ویان سیمولا کرما وایي:
جسخه مخیم
خلق غوښتنه کړې خو د هغو چې دغه مشکلاتو د دې د حد په مخه موږ کوشش وکړې د هغو مشکلات د ډېر حد په حل کړو. اوس هم سرویس سوې ده چې څو د ښار په مختلفو ځایو کې د تمځایونه جوړ کړو او د وسایطو وسایل لپاره هلته چې وسایل خلک په هغه ځای کې ودروي.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي د غراز له حکومت غواړي چې د نکلیه وسایطو د منظم تمځایونو جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. دی وایي د موټرو لپاره د مناسب پارکینګ ځایونو جوړول به نه یوازې د ټرافیکي نظم په ښه کېدو کې مرسته کوي بلکې د ښاریانو ژوند او سوداګري به هم ښه کوي. د اروزګان ولایت مقام د دې ستونزو د حل ژمنې کړې دي خو وخت به وښيي چې دغه ژمنې تر کومه حده عملي کېږي.
زمونږ د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. پاتې مو ملتیا د ازادي راډیو نورو خپرونو سره غواړم.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. سلام.